یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به یې بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینۍ الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکهدار بللی او ویلي دي چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقاني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکهدار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو لسو کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیولې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډیرو نورو خبری رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې نه وبخې اوه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناصر اوایز واکونو بمبار په دشمن باندې وکړي چې په هغه کې اوه نفره ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
بل خو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون لس وسلوال په یو هیام لکه ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډډه کړې وه چې اوکراینۍ بوینګ 112 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهون د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 90 هي هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکو د تیرې سه شنبې په ورځ ویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو براءت ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت او 40 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره رایه ورکړې وه وویل:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندید دی، د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضاح شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو پر مخ بیوله، د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون او بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي، زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننې پریکړې د تم او پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د فایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګه به د عام واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خبر کړل مکسر اوسه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون ورسیال ویان فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروستۍ پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزا عزیزی دا کابل پا استودیو کی دا. فیروزا جان نور تفصیل بلا تاسو آورو.
رزیات منن سلامونه آن سیب تاستو دا زدی را جو طول و قدر من آوریدون کتا. لیوی میشتی زیاد مودی و روز تا وست چاکنیز و شکایتونو کمیسون دا رایو دا بیاش میرنی پارا دا انتخابات و خپلواک کمیسون تا دا رایو دا بیاش میرنی او بخې د رای د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي رادیو ته څو شېبې وړاندې وویل:
ما اینوی فیصله ها رو برای کمیسون انتخابات
دایوائی نن با موک درایو در بیشمیرن او تفتیش برای خپل پریکری در چاکنو کمیسون تا وارو هاگوی تا چنن دا پریکری سرسنن دا پریکری شری کسی کولیسی آن نن خپل کار پیل کری دا پریکری بشپلی سوی او در چاکنو کمیسون با دورستوی پایلو در اعلان لپار زمینه برابر کری. در افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر پړه څونه ویل، خو تیر ورځ یې د 300 زرو هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو لوري پر نیوکه سویوي خپل پریکړه اعلان کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بیا شمیرنې لپاره راجی کړی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,000,000 مشکوک رایو پاړه چې ټول 4,503 پیته محلونه کېږي پریکړه کړې چې لاس لنه ځانګړی تفتیش سي او کچېرې د وز سویو معیارونو له ډلې 15% پوره نه کړي ټولې رایې به با اعتبار وشمیرل سي، خو کچېرې دغه فیصدي پورته نه سوه ټول محلونه ځانګړی تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به اعتماره وبکه با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره په رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي، او که چیرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکي ډول وارزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوی دي. د انتخاباتو کمیسون او وروسته به دا له انتخاباتو کمیسون سره هم شریک شي هلته د رایو بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي ورسېدلې او چې ورسېږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوي او د ټاکنو کمیسون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
توقع او تما دا که داره چه دشکات کمیسون پریکره نن دیر واضح او در این حال بخلی تاکون که بی. خو دست معلومی گی چه دشکات کمیسون تقریبا بده خاطر چه زوان دیگه تاکنیز تکتون سر مخامخ کلی نوی. بحث نورم وقت که او اغا اعتراضی موارد راجع کرن تفتیش و بیاشمره میتا. نو پروسه بل پراوی هم زد واره که پیدا کر. او تقریبا نو دست پکر او کرد چه مگا درې هفته کم له کمه نور وزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیاشمیرنه بشپړ کړي، د رای برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رای چې تفتیش ته ځي او بیاشمیرنې ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شکه چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تما چې موږ به تقریبا په دې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په ورستنی پړاوونه باندې پوسو او نهایتا خلک ته واضح شي چې ټاکنه په لومړي دور کې ګټون کې لري یا دوم دور ته ځي، نو دا لړۍ اوږده سوله او کېدای شي دلته نه اضافه نور موږ راشي. په عین حال کې دې امکان هم شته چې د تفتیش محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نورم کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنې او بلخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رایو په اړه به وس ټاکنو کمیسون پریکړه کوي. د دوی د پریکړه به ورستۍ وي او کنا بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسون ونده د دې تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید دوی حاکم اوسيږي، او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري، اما په هر حال فکر ده د شکایت کمیسیون ده چې هغه به رسنی وي او دغه په اساس باندې کار مختلف شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لاس سلنه رايو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي خو څارنه به د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او فکر به هم پاره دوی کوي.
بل شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوی تر عمل ستل لبخانه فقط تصفیه ز ټول مواد انتخابات کمیسیون سره دي نو اوږي به دا ټول سوالاتونه رامنځته کوي صندوقونه به فار مثال قتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا ورسته پریکړې کې بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتیدلی شي.
نه نو د شکایتونو لړۍ خلاصه ده، دا فقط دغه پریکړه به تطبیق شي او نتیجه په سیستم کې درشي او ورسره پایله اعلان شي.
دوستانو زموږ غږله آزادۍ راډیو ناوړی د آزادو او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شي. دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مثمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموری زیاتوی در کرن و مالداری وزارت پام که لری چه روان کال شاوخوا 40,000,000 مسمر نیالگی پا بزگران و ویشی. در خاقلی رستمی پا خبره پا دغو مسمر و نیالگوی که منی، زردالو، انار، گیلاس، ناک، شفتالو، انزر او یشمر نور نیالگی شامل دی. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ شوي دي. د لغمان ولایت یو شمیر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ورباندې وهل شوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته یې کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چیرته مونږ ته اصلاح شوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکوي اوس خو غنم د مونږ شنه دي دا تخمونه مونږ ته هېڅ ارزښت نه لري.
نوم مې ایمل الکوزه ده، د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توزیع کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح شوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل شوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي تخمونه داسې اصلاح شوي چې بزګران کولای سي تر 1.5 کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ویشلي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني 50 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغاني 50 پوله، یو سترلینګ پوند 90 افغاني، یو سودریل 40 افغاني 40 پوله، زر هندو روپی 1090 افغاني او زر پاکستانی روپی 492 افغاني.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بالاخره د استیزا له جنجال خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ټرمپ استیزا ترای ورکړې و خو په سنا جرګه کې برات ورکړل شو. دا موضوع اسمت ساروان تعقیب کړی چې اوس سره په استډیو کې دی. په سنا جرګه کې ساروان صاحب د ولسمشر ټرمپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څو.
انسب د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پروند استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یو جمهوری غوښتون کې سناتور د محاکمې په پلوی رای ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خند جوړ کړی دی. درې پنځو سناتورانو د استیزا په مخالفت رایه ورکړه او و څلوېښتو موافقه رایه وکاروله. د جمهوري پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامني د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیزا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود، ځکه چې د سنا جرګې له سلو څوکیو درې پنځوس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلی؟
ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په دولس بجو د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. د امریکا د خلکو بریا بللې ده، داسې چې له استیزا څخه خلاص شوی دی. سپین مڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت په تامینې دو سره پای ته ورسېده. دا به هم ووایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګیدلې و چې پر اساس یې د استیزا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انصاب وروسته له هغه پیل شو چې د ښاغلي ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې که د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلي تورونه له پیله رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه دوستانو، عصمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیزا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د واشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاد اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسان وغواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی. د حیواناتو د پوستکو پلورونکی احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار یې د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو، نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده پشان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولی نه دی، ځکه د پخوا پشان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 2000 25000 او 30000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیوانات او لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش یالان، د غاړې د رومال، د سکول خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوسه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. دیرش خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. که له بازاره یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک په سروي.
دکانداران وایي په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسي دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړوونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسي ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 149 ډوله یې د کمښت له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
اوس هم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې. دا چې څه لاره ده د اسمت ساروان په ریپورت کې به واورو.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لری کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خبرېدونکې ناروغي ده. ډیر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساينس پوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړې او وایي چې همغسې نتیجه یې ترلاسه کړې چې دوی تمه لرله.
ستاسو له پیغامونو
محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د شمولزول سوالي د نخاخیر ولې کړي سره د سره په تماس کړم. په شمولزول سوالي کې له ډیرو سخت وارو لکه بالا خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لارې بندې دي، نه وړ پیدا کیږي، نه نور خوراکي شان. دولت باید جدي پاملرنه وکړي. وسلام با احترام.
زه نظرګل یم د کندهار ولایت سیاسي مباحثې نه تاسو ته زنګ وهلم. موږ دا یو مشکل ورور د خپل بولدک سره ګرځي دا بندیان چې وکړي یو د دوی سره مقدمه نه کیږي. دا موږ غوښتل چې مشکل دا مشکل دار رسنی ته ورسوي چې څو د خلک خبر شي او دولت تحول کوي چې دا مسلمانان ځوانان ګرځي ګډه خلک راوړي دا مباحثې پکې کړی دي. اما نور هیڅ خبر هم نشته. می د سیلری برای کال ور باندې تیری بعد لکاله وې ته براسي برای لکی روپی هم مساخی کمیشن کاران لري. مزمن پیغام دې چې دا خلکو ته د موږ आवाज ور رسوي دا رسمي ته دا دولت تر اوسه ګرځي دا بسګر ته بخیر اوړي دا ګرځي دومره بیچاره وا ته بخیر اوړي چې غوډه تیسو توان هم نه لري.
بلال خان د ایران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم ما اوس د خبرونو څخه د دوه ورځې یار وم وای په یرات کې یو یین شیطان پیدا شوی دی په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کې یو وابي ده یین شیطانان دي دغه ده اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه دی وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچیشي دي لاویل ګولي دي دغه باید اوس د دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان به په کنډله باندې بدل که دا اوس باید جمعه ته یې وشړي یا زندان ته یې سي یا یې سي د لوانیانو ځای ته یې وویسي.